د پیدایښت کتاب دریم باب د بنی آدم نافرمانی کول. مال خدای خدای پاک چې څومره زناور پیدا کړي وو، مار پکې د ټولو نه چلاک و. مار د ښځې نه تپوس وکړو، دا رښتیا دي څه چې تاسو ته خدای پاک فرمایلی دي چې د باغ د هرې یوې ونې میوه مه خورئ؟ ښځې جواب ورکړو، موږ ته په باغ کې د هرې ونې نه د میوه خوړلو اجازت شته، خو د هغه ونې د میوې نه بغیر چې د باغ په منځ کې ده. خدای پاک موږ ته فرمایلی دي چې د هغې ونې میوه ونه خورئ او نه لاس وروړئ، که داسې مو وکړل نو مړه به شئ. مار جواب ورکړو، تاسې به یقینا نه مرئ. خدای پاک دا ځکه فرمایلی دي چې هغې ته پته ده که تاسو د دې میوه وخوړه نو ستاسو سترګې به وغړېږي، د خدای پاک په شان به شئ او په ښه او بد به پوه شي. چې ښځې ونه ولیده نو په زړه کې یې راغلل چې دا ونه دومره ښکلې ده، میوه به یې څومره خوږې وي او څومره مزه به وکړي چې هوښیار شو. نو لږه میوه یې ترې وشکوله او وی خوړله، بیا یې لږه ترېنه خاوند له هم ورکړه ځکه چې هغه ورسره و او هغه هم وخوړه. چې دا یې څنګه وخوړه نو د دوی سترګې وغړېدلې او پته ورته ولګېده چې دوی خو بربنډ دي. نو دوی د انځر پاڼې وګنډلې او ځانونه پرې پټ کړل. د ماښامې په نری نری هوا کې دوی د مالک خدای خدای پاک د راتلو آواز واورېدو، نو دوی په ونو کې پټ شول. خو مالک خدای خدای پاک آدم لا آواز ورکړو، ته چرته یې؟ هغه ورته وفرمایل، ما په باغ کې ستا د راتلو آواز واورېدو، نو زه ویرېدم او ستا نه پټ شوم ځکه چې بربنډ وم. نو خدای پاک ترې تپوس وکړو، تا ته چا ویل چې ته بربنډ یې؟ تا هغه میوه وخوړه څه چې د کومې نه ما منع کړې وې؟ آدم جواب ورکړو، کومه ښځې چې تا زما سره کړې ده هغه ماله هغه میوه راکړه نو ما وخوړه. نو مالک خدای خدای پاک د ښځې نه تپوس وکړو، تا ولې داسې وکړل؟ هغې ورته وفرمایل، زه خو مار دوکه کړم او ما وخوړله. د خدای پاک د انصاف فیصله کول. بیا مالک خدای خدای پاک مار ته وفرمایل، د دې کار په وجه به ستا دا سزا وي، په ټولو ځناورو کې به صرف ته لعنتی شې. د اوس نه به په خیټه تلل کوې او چې تر څو ژوندی یې خاورې بخورې. زه به ستا او د ښځې په منځ کې دشمني پیدا کړم، د هغې او ستا اولاد به همیشه دشمنان وي، هغه به ستا سر چخلی کوي او ته به هغه په پونده چیچی. او هغه ښځې ته وفرمایل، زه به ستا د امیدوارۍ تکلیف او د ماشوم د زیږیدو درد زیات کړم، خو د دې باوجود ستا شوق به خپل خاوند ته وي او هغه به په تا اختیار لري. او هغه آدم ته وفرمایل، تا د ښځې خبره ومنله او هغه میوه دې وخوړه چې د کومې نه ما منع کړې وې، ستا د عمل په وجه ځمکه لعنتي شوه، د خپل خوراک دپاره به ته ټول عمر په دې ځمکه سخته خواري کوې، دا به ازغي او مرکونډې زرغونوي او ته به ځنګلي بوټي خورې، د سخت محنت او د تندې په خولو به خپله روټۍ ګټې، تاسو د خاورو نه جوړې او بیا به خاورې شئ. آدم په خپله ښځه هوا نوم کېښودو ځکه چې هغه د ټولو بنیادمو مور وه. نو مالک خدای د آدم او د هغه د ښځې دپاره د ځناورو د سرمنې نه جامې جوړې کړې او وروای غوستې. د حضرت آدم او بی بی هوا د باغ عدن نه شړل. بیا مالک خدای خدای پاک وفرمایل، بنی آدم زموږ په شان شوی دی او اوس د ښه او بد پوهه لري، داسې ونه شي چې هغه خپل لاس اوږد نه کړي او د ژوند ورکوونکي ونې نه میوه وخوري او تل ژوندی پاتې شي. نو مالک خدای خدای پاک هغه د عدن باغ نه وشړلو او د هغه ځمکې کرلو ریبلو ته یې ولیږلو چې د کومې د خاورې نه جوړ و. آدم یې بهر کړو او د باغ مرخاته طرف ته یې د وزر والا مخلوق او یوه اور لرونکې توره ودروله چې هر طرف ته به تاویده چې د ژوند د ونې د لارې حفاظت وکړي.